ستړي مشي او سهار مو په خیر. د سې شنبه یا نه ورځ او د 2015 کال د ستمبر 28 نیټه ده. د مهال ته په پراګ کې د سهار شپږ، په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې د سهار 8 بجې دي. لام دې شیبې د مشال لډیو د نن ورځې خبرونې پیل شوې. په روانه خبرونه کې زه نجیب عامر مو کوربه یم. مخکې تر دې چې راپورونه درو پیژنو، راځئ د دې مهال تازه خبرونو ته وکړو. پیښور ته د حاجیانو د ستنېدو لړۍ روانه ده. پرون لومړۍ الوتکه کې 300 حاجیان ستانه شول. افغان چارواکي وایي د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره مهم تدابیر نیسي. او په بغداد کې بمی چاودنې 2 کسان وژلي او 3 ژوبل کړي دي. پوره خبرونه. د پاکستانی حاجیانو لومړی الوتکه پرون پیښور ته ورسېده. د پی آی ای په دغه الوتکه کې 309 حاجیان سپاره وو. په دغه الوتکه کې پیښور ته رسېدلي حاجیان وایي د دوی د الوتکې پرواز څو وارې وځنډېده چې له وجې دوی پریشانه وو. د حاجیانو د استقبال لپاره د دوی کورنۍ په ګلونو سینګار کړي موټرونه د باچا خان نړیوال هوایي ډګر ته وړي، خو دغه خلک وایي د پولیسو د هوایي ډګر د چارواکو رویه ورسره مناسبه نه ده. سخت کال په سعودي عربستان کې په 2 حادثو کې ګڼ شمېر پاکستانیان هم وفات شوي دي. د پاکستان د مذهبي امور وزیر سردار محمد یوسف وایي د مینا په پیښه کې د مړو شو پاکستاني حاجیانو شمېر 200 ته رسیدلې او په دې سربیره 28 نور لا هم ترې تم دي. د ننګرهار امنیتي چارواکي په چین او هسکه مینه ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو تیاری نیسي او هغه رپورټونه ردوي چې وایي دا ولایت د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش تر شدید ګواښ لاندې دی. د ننګرهار د ملي امنیت ریاست مرستیال اسدالله فرایي پرون خبریالانو ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې ولایت امنیت ټینګولی شي. فراهی وایي امنیتي ادارو موافقه کړې او ټولو پوستو ته به امر وکړي چې هیڅ وسلوالې غیر مسؤلي ډلې ته به اجازه ورنکړي چې په ښار کې پوځي تمرینونه ترسره کړي. په ننګرهار کې د ملي اردو چارواکي وایي په کوټ ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو ته سخته ضربه ورکړل شوې، ښوونځي پرانستل شوي او حکومتي ادارې بیرته فعالې شوې دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره تدابیر نیولي او ډیر زر به د ښار وضعیت بدل شي. د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال او د کورنیو چارو وزارت مرستیال وزیر پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې پر کندوز ښار په پرونۍ حمله کې بهرنیو وسلوالو او تروریستي ډلو لاس درلود. د کورنیو چارو مرستیال وزیر محمد ایوب سلنګي وویل د ښار د بیرته نیولو لپاره جدي تدابیر نیول شوي دي. د افغانستان د ملي امنیتي ستوای پر کندوز خار په حمله کې د القاعده ډلې د ازبکستان اسلامي تحریک او نورو بهرنیو وسلوالو لاس درلود. د کندوز خار په جګړه کې د ملکی تلفاتو په اړه دقیق رپورت نشته. امنیتي چارواکو پر نو ویل چې د خار د سرو زرو مارکیټ د خلکو دوکانونه او سرایونه چور شوې دي. خو د وسلوالو طالبانو نوی مشر مولا اختر محمد منصور ته په منسوبه اعلامیه کې پر کندوز خاریانو غږ شوی چې د خپل امنیت او خپل شتمنیو په اړه د اندېښنه نه کوي. بل پلو د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل په کندوز کې د جګړې په ښکېلو خواوو غږ کړی چې د ملکی خلکو امنیت ته پام وکړي. د دې سازمان د آسیا د چارو مطبوعاتي مسؤول الف بلومکویست پرون دوشنبه مشال لډیو ته وویل چې وسلوال طالبان او افغان امنیتي ځواکونه باید د نړیوالو قوانینو پر اساس د ملکی خلکو د امنیت ډاډ ورکړي. د بخنې نړیوال سازمان وایي پر هغو خلکو چې په مستقیم ډول په جګړه کې ونډه نه لري حملې جنګي جنایت ګڼل کېږي. د سازمان اندېښنه څرګنده کړه چې وسلوال طالبان د کندوز ښار ملکی روغتون ته ننوتي او خبرداري ورکړه چې روغتونونه د نړیوالو قوانینو پر اساس د امن ځای ګڼل کیږي چې له حملې باید وساتل شي. نوموړي سازمان د افغانستان پر حکومت غږ وکړ چې د ملکی خلکو د امنیت د خوندي کولو لپاره خپل مسؤلیت ادا کړي. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې په افغانستان او عراق کې له ډیموکراسۍ سره د مرستې په څیر په سوریه یا شام او یمن کې هم د ډیموکراسۍ د ټینګولو لپاره کومک ته تیار دی. روحانی پرون د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې وویل چې هیواد په منځني ختیځ کې د تروریزم د ریښو د ایستلو لپاره همکاري ته چمتو دی. روحانی په منځني ختیځ کې د روان کړکیچ پړه پر امریکا واچوله او ویل چې امریکا د اسرائیل د ملاتړ کوي او په افغانستان او عراق کې مداخله کړې ده. نوموړي زیاته کړه دا باید هیر نه کړل شي چې د نن جګړې تباهۍ او ویرې د پرون د اشغال پوځي مداخلې او یرغل پایلې دي. د عراق د پلازمینې بغداد په یو مصروفه تجارتي ولسوالۍ کې ځایي پولیس او طبي سرچینې وایي د موټر بم په یو چاودنه کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي دي. د پولیسو یو ډګروال وایي په دې چاودنه کې چې د رستورانتونو او مشروباتو په یو بازار کې وشوه اته تنه نور ژوبل شوي هم دي. چاودنه په بتاوین سیمه کې شوې چېرته چې سنیان او شیعهګان ګډ ژوند کوي. په سملاسي ډول چا د پیښې ذمهواري قبوله کړې نه ده. تر دې وړاندې دا ډول اکثرو پیښو ذمهواري د اسلامي دولت وسلوالې ډلې قبلوله. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هغه شام ته د خپل هیواد ځمکني ځواکونه ناستوي، خو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د هوایي ځواک د برخې جوړېدو په اړه مثبت نظر لري. تر دوه کاله ځنډ وروسته د امریکا او روسیې ولسمشرانو په نیویارک کې د لیدلو پر مهال د شام او یوکرین په حالاتو خبرې وکړې. په دې موقعه ولادیمیر پوتین ویل د بشار الاسد ځواکونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په جنگ کې برخه اخلي او ملاتړ یې نه کول ستر اشتباه ده. نوموړي زیاته کړه د بشار الاسد د ګوښه کېدو په اړه هر فیصله باید د شام ولس وکړي. بل پلو د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویل ځینې نړیوال طاقتونه د شام په ملاتړ کولو داسې برخورد کوي چې د نړیوال قانون د جمهوریت له اصولو او د بشري حقونو څخه په ټکر کې ودرېږي. نوموړي زیاته کړه امریکا دې ته تیار ده چې د روسیې او د ایران سره په ګډه د شام د شخړې د ختمولو لپاره کار وکړي، خو د دې لپاره به دا ضروري وي چې د اسد نه د واک د انتقال په اړه خبرې وشي. او د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف له نړیوالو غوښتنه کړې ده چې د 2015 کال پورې د نړۍ له جوهري وسلو پاکه کړي. نوموړي پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال وویل په 21مه پیړۍ کې د نړۍ د انسانانو ستر مقصد باید دا وي چې نړۍ له جوهري وسلو پاکه کړی شي. دا تر دې مهاله د مشال اډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا او سحر مو بخیر. په دې خبرونه کې په بیلابیلو موضوعاتو باندې د تر راپورونه او مرکې لرو. تفصیل یې څه داسې دی. له سعودي عربستانه د پاکستاني حاجیانو د سنیدو لړۍ روانه ده. پرون پیښور ته هم یو الوتکه ورسېده، خو حاجیان وایي افغان چارواکي وایي د کندوز ولایت د بیا نیولو جدي هڅې روانې دي.
دغه ولایت ډېر یو ورکی ولایت ده، د ساتنې ځای خپله مخالفینو ته نشي کېدلی. دغه مناطق ډېر زر تخلیه کېږي او ډېر زر تصفیه ده. عزیز دی حکومت
دا د یو کارپوغ غږ دی او ترې مو پوښتلی چې ولې طالبانو کندوز ته مخه وکړه. هلته د ننګرهار چارواکي وایي د داعش پر ضد کوټلي عملیات روان دي.
اچین ولسوالۍ کې زموږ ګډو ځواکونو د داعش 15 نفر وژل شوي دي. اچینو د بالاو ولسوالیو کې چې د داعش حضور بالکل قطع کړو.
په دې سربیره د هند او پاکستان او همدارنګه د روسیې او امریکې د اړیکو په اړه هم راپور نظر ته لرو. بدرګه مو کړی. اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، سعودي عربستان نه د زیارت کوونکو یا د حاجیانو د بیرته ستنېدو لړۍ روانه ده. پرون پاکستان ته څو پروازونه وشول چې یو الوتکه هم د پیښور باچا خان هوایي ډګر ته ورسېده. په دغه الوتکه کې له 300 زیات حاجیان سپاره وو. زمونږ خبریاله رابیا اکرم خان همدا شیبه له اسلام آباد د ټلیفون په کرخه را سره ده. رابیا اکرم خان، نور تفصیل تاسو سره څه دی؟ نن به هم دغه لړۍ روانه وي؟
بالکل، د حاجیانو د راتګ سلسله چې ده هغه شروع شوې ده او د پاکستان په مختلفو ایرپورټونو لکه اسلام آباد شو، لاهور شو، پیښور شو، کوټه شو، دې ته به دي چې دی راځي. او د دې نه علاوه نجیب امیر د پاکستان د مذهبي امور وزیر سردار محمد یوسف تېره ورځ ویلي دي چې د مینا په سانحه کې د مړه شوو پاکستاني حاجیانو شمیر چې دی هغه 250 ته ورسېد او اوس هم لا 25 چې دي لا درک وي. او د دې نه علاوه چې کم 15 جوبل شوي حاجیان دي نو داغي په هسپتالو اغه سعودي عرب هسپتالونو کې علاج روان دي او کم چې لادره کا حاجیان دي نو داغي د لټون لپاره کوشونه هم روان دي. نجیب د دینه مخکې چې د پاکستان حکومت لاړه مقرر کړی شوی خصوصي زیان ډاکټر طارق فضل چوبی په اسلام آباد کې په یو پریس کانفرنس کې ویلي دي چې د مینا په حادثه کې د مړو ژوبل شو حاجیانو لپاره حکومت د خصوصي امداد اعلان کړی دی. د مړو شو لپاره به چې دی هغه 2-5 لکه او د ژوبل شو لپاره به د 2 لکه روپۍ چې کوم دی هغه دی ورکوي. د دې په وینا چې د حج مشن سره څنګه ورسیږي نو حکومت په د متاثره کورونو 2 یا 3 کسان عمرې لپاره هم لیږي. د دې نه علاوه د هم وویل چې د حکومت په کوشونو 288 پاکستاني حاجیان کورونو سره رابطه کړې ده. خصوصي ځان طارق فضل چودري پریس کانفرنس ته وینا و چې د مینا حادثې مجموعي د مړینې شمېره لکه د ټول ملکونو چې څومره جوړېږي کوم حاجیان چې تللي نو هغه 111 ده رسېدلې ده. او په دې حادثه کې د مړه شوو د خاورو ته د سپارلو فیصله د سعودي عرب حکومت چې دی هغه نن کوي.
ډېره زیاته مننه زموږ خبریال رابعه کرم خان وه چې په تفصیل سره یې تاسو ته معلومات درکړل چې د پاکستان د مذهبي امورو وزیر د پمینا په حادثه کې د مړو شو پاکستانی حجاجو پاړه سویلی. بیا هم همدغه موضوع سیړو لپی خبر همدا شیبه زمونږ همکار غلام غوث را سره د ټلیفون په کرخه دی. غلام غوث سهار په خیر. ډیر زیاته مننه غلام غوث. تاسو خو پرون بچا خانه وای ډګر ته چې کوم الوتکه راکوزه شو او هلته حاجیان راغلي او داغوی خپلوان راغلي او داغوی سره مو خبرې وکړلې. دغو خلکو ځنو ستونزو ته اشاره کوله چې د دوی پرواز بار بار ځنډېده او نور ستونزې هم وې. ځنو وې چې د دوی هغه سامانونه چې دی هغه نه دی غوټی نه دی را رسیدلې. په دې اړه چارواکي سوای تاسو که خبرې ورسره شوي؟
جی بالکل نجیب امیر صاحب، دغه لړکی چې کوم دغه پرون چې کوم لومړی پرواز را ورسېدو پېښور ته، نو دغه د پی آی ای د پاکستان انټرنیشنل ایرلاینز دغه الوتکه وه او دغه لړکی مونږ د پی آی ای د چارواکو سره خبرې اترې وکړې. هغې دا وایي چې دغه اصل کې په جدي ته پر رسېدو کې چې کوم د جدي دغه دی هوایي ډګر دی هلته په سعودي عرب کې، نو هلته کې حاجیان لیټ را ورسي د تاخیر ښکار شي، نو په دغه وجه دغه پروازونه دغه کېږي ځنډېږي. او هغې هلته کې چې په سعودي عرب کې کوم دغه دي حاجیان دي هغې ته هدایت جاري کړي دي چې تاسو اته ګنټې مخکې ځان هلته کې دغه کوي خپل جدي چې کوم دغه دی ایرپورټ دی هلته کې ځان را رسوي. خو بیا هم چې کوم دغه دي حاجیان دي نو هغه د دې انتظاماتو نه مطمئن نه ښکارېده. هغې د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې دا وویل چې جدي ته چې کوم هغې په بالکل په وخت رسېدلی دي، خو دوی په خپله دغه انتظامات کم نه دي کړي. نو په دغه وجه باندې د هغو دغه پرونی چې کوم لومړی پرواز و هغه ته پېښور ته، نو هغه شاوخوا 8 ګنټې لیټ را ورسېدو. 2-3 پېړۍ چې کوم دی نو د دې وخت چې کوم دی نو هغه بدل شو. بیا د هغې سره چې کوم سامانونه او دا وی کوم دغه غوټي وی یا د زمزم او غوړي دا وی سره یا نو څه کوم دغه سامانونه، نو هغه هم ځنی حاجیانو چې کوم نه شکایت کوو چې هغه ته میرا ونه شو. او بیا په بهر راوتو کې چې کوم نه نو په باچا خان هوایي د ضربه نه ډیر زیات لګري تکلیف دی. یو ستونزې د نجیب امیر دا ده چې کوم زمونږ د سیمو د خلک راځي، نو هغه دغه د حاجیانو لپاره ګاډي دغه کړي خسته کړي هغه باندې ګولونه او مختلف دغه د ګولې وي، نو دغه خسته کړي او ګاډي چې کوم نه نو هغه هلته کې ایرپورټ ته یا هوایي ډګر ته نه پرېږي. او نو هغه بیا دغه چې کوم خپل خپلوان دي او کوم د حاجیانو دغه لپاره راغلي خلک، نو هغه بیا ایرپورټ ته تن نه بل یو ساده ګاډي ولېږي چې په هغې کې دغه ګولونه او دغه کسي نشې نه وي.
غلام غوث دمره ته وایي چې تاسو قدم را ته وایي چې نن یا سبا هم د حاجیانو کوم بل الوتکه په خبر تر رسیدي؟
جی بالکل، دا چې کوم د چارواکو سره ما خبرې اترې وکړلې، نو د 8 اکتوبر پورې چې کوم دی نو د حاجیانو سره تک لړۍ چې کوم دی نو دا به هم په خبر باندې اوري ډزر باندې هم دوام لري. په اسلام آباد تر اچي چې کوم دغه دی یا د لاهور چې کوم نغري هوایي د غرونه دي ولته پر رسی دا به د اتشتم اکتوبر پورې دغه دوام لري. او نن هم ځینې الوتکې چې کوم دي په سپارې کې تیاري هم دغلې شامل دي، ورسره سعودي ایرلاینز یا نور نږدې چې کوم د شخصي کمپنو دغلي ایرلاینز دي یا د نورو هیوادونو ایرلاینز دي نو هغه به دوام لري.
ډیره زیاته مننه د مشال رادیو خبریال غلام غوث له پیښور نیخ په نیغه را سره او تاسو ته معلومات تر کول چې د حاجیانو د ستنېدو لړۍ چیرته ورسېده. له یوې دمې وروسته د پیښور ته در رسېدلو سو حاجیانو غږ ترته دراوړو.
مانوم فضل واحد دې زمو من جنسي سره تعلق لرم موږ یې ډیر زیات ډیر خوده وسمرانه غوټه پاتې ده بس دا مصالح موږ ته ډیر زیات بس هغه اوس نکل راکې ته موږ سبا یا بل سبا
نه انت چې تاسو تللې د جدي ایرپورټ ته نو څه صورت یې
حالو په تنظیمات برابر و جدي چې راځو بیا چې دا کې موږ ډیر زیات ډیر خوده خپل ټیم باندې فلایټ مراندل دي په کوم یو بچ فلایټ او بیا چې کوم دې بس هغه غوټه مراندل وس پاتې بیا هم کمې راځي تر تم دې انتظار وکړو انتظار
انتظار څو غنټې لیټ شو فلایټ
یې راځي بس په کوم یو بچ نه اوس په پوره سوچ کوي
تقریباً چوہات گھنٹے فرق رہا ہے مون دین کیوں ابریدی ہوں آلتا زو ایئرپورٹ تک کل دل ترازو تو بجنا اس ابرپ تکلیف کی ہوں مونگ تو تروس ابر پلا جی ملا ہوں نشو ویچ اوس راضی ہو بس دا راضی ہو بس پتہ ہی نہ پوئے گن
زما جی مشر رو را روان دے مونگ دلی لتی پابا دی او سار نہ راغلی بدا جین زوانا کل لس بجے ٹیم شی وز دادے دو لس بجے ٹیم اور کڑے براغلی دا جینو پا انتظار کیا شپک بجی ٹیم خود دلی شپک بجی رالو بے رات ازوانا دا غک کچے لس بجی دی نو اس بارہ بجی دی بس پا دی روٹون و تا ولاریا
پی خور تر رسی دلی حاجیان دا کمستونزو سر مختی او دا دوی استقبال تا ورغلی خلق سوائی دا تاسو دا خبری واوری دی زمان همکار غلام غاست دوی سر غگی دلو
دا مشال ریڈیو د سې شنبې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
د افغانستان امنیتی چارواکي وایي د کندوز پر خار هوایی عملیات پیل شوی او ډیر ضربه له وسلوالو طالبانو بیرته ونیول شي. د افغانستان د ملي وردو د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد پرون په کابل کې د کورنیو چارو وزارت له مرستیال جنرال محمد ایوب سلنګي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د کندوز خار شاوخوا ټولې سیمې د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي او د خار د نیولو لپاره په جدي ترتیبات لګیا دي. د دې خبري غونډې نور جزئیات د فرشته جلال زی پر رپورٹ کی.
د افغانستان حکومت پر کندوز شار پرونی حمله تروریستی عمل غنی وای چې په دې حمله کې د القاعده شبکې د ازبکستان د اسلامي تحریک وسلوالو او نورو بهرنیو جنگیالو برخه درلوده. د افغانستان د پاوځ د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد پرون په کابل کې خبري غونډه ته وویل چې پر کندوز شار پرونی حمله یوازې په کندوز کې وسلوالو طالبانو نه د کړې بلکې لبیلا بلوسیمو وسلوال او د بهرنیو هیوادونو یو شمیر ډلې په دې پیښه کې لاس لري.
برای همشهریان عزیز خود اطمینان میتیم که وضعیتی که پیش آمده قابل تحمل نیست و
دای وای مش خپل ټول خلکو ته ډاډ ورکو چې دا وضعیت تسمل ور نه دی او ډیر ژر به بدل شي او د کندوز شهر خلک به برته خپل آرام ژوند تر را وګرځي. اوس مهال د کندوز په ټول ولسوالیو او کمربندي سیمو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي چې ځانګړي دندې ورته سپارل شوې دي. جنرال مراد زیاته کړه چې د کندوز په بالایسار، خانآباد، رحمت آباد، ګورټېپا، یرګناک پل، رحمت بای، قلیزال، میدانی هوایی او داسې نورو شاوخوا سیمو کې کافي امنیتي ځواکونه موجود دي. د لوی درستیز د مرستیال په حواله د کندوز ښار په شاوخوا سیمو کې امنیتي تدابیر نیول سوي او ډیر ژر به د ښار وضعیت بدل شي. جنرال مراد هغه رپورټونه هم رد کړل چې وای پر کندوز ښار د وسلوالو تر حملې وروسته د امنیتي ځواکونو په وخت ناتړ نه دی شوی. په همدې خبري غونډه کې پرون د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال محمد ایوب سالنګي وویل چې امنیتي ځواکونه د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره مجبور شوي وو چې په احتیاط حرکت وکړي او له دې امله نه دي توانېدلي چې د وسلوالو د مخنیوي لپاره په خلاص لاس پوځي عملیات تر سره کړی. شاغلی سالنګي ویل پر کندوز حمله ترورستانو کړی و او له بهرې ملاتړ شوی دی.
یو قسمت مشکلاتی کې د ولایت
هغه ستونزې چې په کندوز کې رامنځته شوی په شار کې وضعیت بدل کړی دی. موږ باید په دې سیمه کې خپل اهداف په جدیت وڅارو. حکومت دې وضعیت ته جدي او هر اړخیزه کتنه کوي او امنیتي ځواکونه په سیمه کې ځای پر ځای دي. هغه څه چې موږ ته ډېر اهمیت لري د ملکی خلکو د تلفاتو مخنیوی دی. هر اقدام به د ملکی خلکو د امنیت لپاره پام کنیولو سره ترسره کیږي. افغان چارواکي وایي چې د کندوز شار تر سقوط وروسته وسلوالو د شار د سرو زرو مارکیټ د خلکو کورونه او دوکانونه چور کړي دي او د خلکو په کورونه او سرایونو کې مورچلې جوړې کړي دي. د کندوز شار د سقوط په اړه ګڼ شمېر پوښتنې شته.
د فرشتې جلالزی راپور ما اوریده. خو وسلوال طالبان څرنګه توانېدلی چې د کندوز ښار ونیسي او د کندوز ښار د نیولو هدف پسو؟ آیا وسلوال طالبان کولی شي چې دا ښار وساتي؟ د افغانستان د پوځي چارو یو کارپو جنرال امرالله امان سره زموږ همکار فرشته جلالزی خبرې کړې.
د جغرافیوي له لحاظه یو استراتیژیکي ولایت ده چې دوه ولایت تر شا پاتې کیږي او دوه ولایت هم تر مخه پاتې کیږي. دا ولایت یو مرکزی ولایت کیږي. اما له لحاظ د بود مسافې ورکه ترين ولایت په دغه ټول شمال شرق کې او خپل د شمال کې دغه ولایت دی. د ورکه ولایت د ساتنې ځای خپل مخالفین ته نشته کېدلی. به تکراروم چې د جغرافیوي له لحاظ دا ولایت ساتنې نه ده. دغه ولایت او دغه مابین د ښار کې چې طالبانو سره ننوتلې دي، خصوصا همدغه د غربي قسمتونه چې را ننوتلې دي، د چاردرې له خوا نه راغلي، د قلنجال له خوا نه راغلي دي. دغه مناطق ډېر زر تخلیه کېږي او ډېر زر تصفیه ته عزیز دي. قوتونه زیات دي پکې. هلته د دوه ولایتونو چې بدخشان او تخار ده، دلته سمنګان او بغلان او مزار ده، دغه ځایونه چې قوتونه بېرته راټول کړي، ریزرو قوتونه هم د کندوز د ولایت بس کېږي، امکان لري. د دې باور لرم چې دا بل مثل عمل باید حکومت دې زر وتوخي لپاره دې عزیز حیثیت خپل ولې دې دوه هدف درلودل. یو هدف دا چې دې ډېر اشد باندې نیول شوی په استخباراتي لوبه کې او په جنګي لوبه کې دې ونیول شو. د تبندیانو په زندان کې یو څو څلوېښت سره دې ونیول تبندیانو. فقط زیات کوشش وشو چې دغه محبس نه دې هماغه کسان بېرته خوشي شي او په زمين کې هم هغه اول هدف چې تصویر شو دي قبل ته تمثيل کې د نور لپاره دا د چالو شي دي چې خاطر
د افغانستان حکومت د دې نڅ د کولای شي
دې باید اول قوتو مهندې ته زړه زیاته توجه وکړي. یو او بل اعتماد پر هغه کډرونه باندې باید وشي چې په راستي کډرو کې قرار پیدا کړي. دوه او اعتماد پر کشفیر او قرو باندې غفلت شوی ده. په استخباراتي څنګه باندې ډېر زیات غفلت شوی ده. دغه یو شدید تکانو چې د سیاسي او نظامي ادارې افغانستان سره ورکړ شو او دې باید ډېر اغاخانه په دې باندې عمل وکړي.
خلک وایي چې کېدای شي چې دا به نو د افغانستان په نورو ولایتونو کې یو لاره پرانیزي. هغه وایي جرأت به ورکړي نورو طالبانو ته.
دا نوې خبره نه ده. تاسو وګورئ د سنګین ولسوالۍ وګورئ چې دوه د کندوز ولایت قدر مساحت لري او دا د جنگ دغه جنگ چې دوی جنگ نه ده. دا د ترپ خراب جنگ ده. څنګه د شي چې دوامدار نه دي چې د ولې دوی نقاط او پرسیګر دي تاکتیکي عملونه سره ډېر سخت مشاورین د استخباراتي د منطقې او نظامیان د منطقې دي سره دوی ګوري او چې تر ټول مسکوفي اربل چې په امر کې دغه افغانستان دولت څه نظامي اداره ده او څه استخباراتي ادارې دي. دوی باید له سره یو تجدید نظر ورته وکړي او خپل استخباراتي عملیات ته او خپل کشفي ارات باندې ډېر زیات.
جنرال صاحب، تاسو د افغانستان په حکومت کې ځینې مسایلو ته اشاره وکړه په امنیتي ځواکونو کې فکر کوي د لدننه به ځینې کړیو له دوی سره مرسته کړې وي چې دوی دومره پرمختګ وکړي؟
دا خو ما اشاره وکړه چې دوی باندې وایم چې دوی تل اصول شته ده. هغه تور لاسونه کار هم بیا کوي او دا مشکل وخت ده چې توجه کړه. بیا هم اشاره مې بدې ته وکړه چې د افغانستان استخباراتي څانګې به دوی کې سخت متوجه وشي. دا کی هغه کسان چې دلته په حکومت او دی د نسونی مارګ دي او دغه روابط ټینګي.
جنرال امرالله امانو چې د کندوز ښار د سقوط په اړه زمونږ د همکار سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو دا
د ننګرهار امنیتي ادارو د دوشنبه په ورځ په وګړه خبري ناشته کې دا وزارت کړی چې ننګرهار د داعش یا نورو وسلوال ډلو تر تهدید لاندې دی. دوی وایي د ننګرهار په بیلابیل ولسوالیو کې افغان ځواکونه د نوموړي وسلوالې ډلې پر ضد عملیات کوي او لسګونه وسلوالې وژلې هم دي. نور حال د جلال آباد نه د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
په دغه ګډه امنیتی خبری ناسته کې د ننګرهار امنیتی چارواکو وویل چې دوی دا وړتیا لري چې د دغه ولایت د ټولو سیمو امنیت خوندي وساتي. د ننګرهار امنیت قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد وویل چې د تیر یک شنبې په ورځې په اچین ولسوالۍ کې داعش وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله واړوله او د دوی ملي ځواکونه تیار دي چې د کوټ په څیر نورې ولسوالۍ هم د وسلوالو له شتون څخه پاکې کړي.
تیره ورځ تاسو ولیدل چې اچین ولسوالۍ کې زموږ ګډو ځواکونو د داعش وسلوال ډلې چې هغه د هر چا وي که د ډیورن د کرښې دا خوا راغلي وي که د دې خوا وي دا مو تقریبا 15 نفره وژل شوي دي. اچینو دې بالاو ولسوالیو کې چې د داعش تون ستا یا حضور لري موږ به د دې حضور بالکل قطع کړو. ولز مرسل ملاتړ کړی دی.
د ننګرهار د ملي امنیت لومړي مرستیال اسدالله فراهی وویل چې هیچا ته به دا اجازه ورنه کړي چې د وسلوالو په ضد په خپل سر لشکرکشي وکړي.
د لشکرکشي دوران تیر دی. دلته فعال اردو وجود لري، دلته فعال پولیس وجود لري، دلته فعال امنیت ملي وجود لري، دلته نظم عام وجود لري، سرحدي وجود لري. دشمن ته په اچین کې هم په آخري نقطه کې ضربه ورکوي. امنیتي ارګانو ټول په دې توافق رسیدلي دي، خپلو ټولو چک پوینټو ته به هدایت هم ورکړي چې موږ هېڅ غیر مسؤولې وسلوالې ته اجازه نه ورکوو چې په ښار کې دې راسې مانور اجرایي.
د نوموړي دا څرګندونې د ولسي جرګې د لومړي مرستیال اجي عبدالظاهر قدیر د هغه ګواښ ردي عملو چې ویلی وو که د اختر تر 15 نیټې پورې حکومت په ننګرهار کې د وسلوالو ټغر ټول نه کړ نو دوی به د ولسونو په ملاتړ خپله د جګړې میدان ته راودانګي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
په افغانستان او پاکستان کې وسلوالې ډلې وخت په وخت د رسنیو سره اړیکې نیسي او د خپلو بریدونو په اړه راپورونه ورکوي او د خبرولو ټینګار هم کوي، خو د ځینو پیښو مسؤلیت دوی نه قبلوي. په دې موضوع راپور لرو له یوې دمې وروسته. په افغانستان کې ډېرې وسلوالې ډلې د حکومت پر ضد په جګړه بوختې دي او وخت په وخت دغه ډلې د خپلو بریدونو خبرونه رسنیو ته ورکوي او په خپرولو یې ټینګار هم کوي، خو په ځینو مهمو شخصیتونو په ولسي خلکو د ځینو بریدونو ذمهواري هیڅ یوه ډله نه قبلوي. تازه پیښه د یک شمې په ورځ د پکتیکا ولایت په خیرکوټ سیمه کې د والیبال په یو میدان کې مخې ته راغله. یوې بمې چاودنې د لوبې د ختمېدو پر مهال لوبغاړو، نندارچیانو او شاوخوا خلکو ته مرګ ژوبله ور واړوله. په دې پیښه کې لږ تر لږه 12 کسانو وژل شول او لسګونه نور ژوبل شول، خو طالبانو وویل دا برید دوی نه دی کړی. کومې بلې وسلوالې ډلې هم د برید ذمهواري قبوله کړې نه ده، نو برید بیا چا وکړ؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي مشال لډیو ته داسې وویل:
دغه طالبان دي، دغه تروریستان دي، هغه کسان دي چې د افغانستان د بې ګناه خلکو دښمنان دي. طالبان، اقانی، دغه ټول یو شبکې دي، دوی ټول یو دي، دوی هدف یو دی، هغه د افغانستان د خلکو وژنه، د ماشومانو وژنه. نو په ډېرې خواخانۍ سره دا باید ووایو چې زموږ بې ګناه خلک هنوز هم دغه دښمنانو په توتو کې شهیدان کیږي.
د پکتیکا ولایت په یحیی خیلو کې تیر کال هم د والیبال د لوبې پر مهال دا ډول برید ترسره شو چې په پایله کې 46 کسان وژل شوي او 90 کسان نور ژوبل شوي، خو پښتنه بیا هم همغه ده چې ولې د دا ډول بریدونو ذمهواري څوک نه قبلوي. خبریال او کارپور رحیم الله یوسف زی په دې اړه وایي:
نو یو خدا ده چې داسې پیښې به مخکې وشولې، نو یو نه یو تنظیم به ذمهداري قبلوله. که یو غټ تنظیم به و هغې به غلی پاتې شو، خو یو وړوکې تنظیم یو نوي نوم باندې به هغې ذمهداري قبوله کړه. خو بیا چې زیات د ملک ژوبله کېدل، ملکي خلک پکې ووژلې شو، ټپیان شو، یا داسې بې ګناه خلک په بازار کې د بسونو په اډه کې، نو بیا به دغه ټول تنظیمونه غلی پاتې شو، هیچا به ذمهداري نه قبلوله. او دا فکر کېده چې ممکن د دا کار همدې خلکو کړي وي، یو نه یو تنظیم کړي وي، خو هغې نه غواړي چې دغه ذمهداري قبول کړي، ځکه چې هغې بیا ډېر مخالفت کېږي. دا ملکي خلک، بې ګناه خلک چې مړه شي، د هغې ډېر یو خراب عکس العمل کېږي او خلک بیا ډېر مخالفت کوي، نفرت کوي. دا یو وجه کېدی شي. او بل دا ده چې تصدی خوشي د هغې ذمهداري ځکه نه قبلوي چې دوی بیا پوهېږي چې اوس به یا پاکستان فوج یا افغانستان فوج یا د امریکایان، دوی به بیا زیات کوشش کوي چې دغه تنظیم د هغې مشران هغې خلاف برید وکړي. دې مختلف وجوهات کېدی شي.
کارپوهان وایي حکومت او وسلوالې ډلې یو بل ښه پیژني او دوی پوهیږي چې کوم برید چا وکړو، خو وسلوالې ډلې یوازې د هغو بریدونو ذمهواري قبلوي چې د حکومتي ځواکونو پر ضد یې ترسره کړی وي، خو که برید ترې په غلطۍ یا په قصد د ولسي خلکو په منځ کې ترسره شو او ګڼ شمېر ولسي کسان پکې مړه او ژوبل شول، نو بیا دوی د هغه برید ذمهواري نه قبلوي.
دا مشال ریډیو ده.
د سهار 9:30 بجې دی. د خبرنو لنډی ست پام وکړه. پرون پېښور ته له سعودي عربستانه د حاجیانو لومړی الوتکه ورسېده. د پی آی اے په دغه الوتکه کې 329 حاجیان سپاره وو. بل پلو د پاکستان د مذهبي امور وزیر سردار محمد یوسف وایي د مینا په پیښه کې د مړو شو پاکستاني حاجیانو شمیره 260 ته رسېدلې او په دې سربیره 25 نور لا هم ترې تم دي. د ننګرهار د ملي امنیت ریاست مرستیال اسدالله فراهی وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې ولایت امنیت ټینګولی شي او دا ولایت د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش تر شدید ګواښ لاندې نه دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره تدابیر نیولي او ډیر ضربه د ښار وضعیت بدل شي. د کورنیو چارو مرستیال وزیر محمد ایوب سلنګي وایي د ښار د بیرته نیولو لپاره جدي تدابیر نیول شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په کندوز کې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د ملکي خلکو امنیت ته پام وکړي. د سازمان د کندوز ښار ملکي روغتون ته د وسلوالو طالبانو په ننوتلو اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړې چې روغتونونه د نړیوالو قوانینو پر اساس د امن ځای ګڼل کېږي چې له حملې باید وساتل شي. د عراق د پلازمینې بغداد په یو مصروفه تجارتي ولسوالۍ کې ځایي پولیس او طبي سرچینې وایي د موټر بم په یو چاودنه کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي دي. د پولیسو یو ډګروال وایي په دې چاودنه کې چې د رستورانتونو او مشروباتو په یو بازار کې وشوه 8 تنه نور ژوبل شوي هم دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د بشار الاسد ځواکونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په جنگ کې برخه اخلي او ملاتړ نه کول ستر اشتباه ده. بل پلو د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي امریکا دې ته تیار ده چې د روسیې او د ایران سره په ګډه د شام د شخړې د ختمولو لپاره کار وکړي. او د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف له نړیوالو غوښتنه کړې ده چې د 2015 کال پورې د نړۍ له جوهري وسلو پاکه کړي. نوموړي پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال وویل په 21مه پیړۍ کې باید د نړۍ د انسانانو ستر مقصد دا وي چې نړۍ له جوهري وسلو پاکه کړي شي. او اوریدونکو په دې نیمای کې هم بیلابیل راپورونه هم را سره دي، سو سندره به هم اوري، خو د خبرونې په دې برخه کې رسنوي ته کتنه کوو. پیل د کورنۍ ورسپانو نه کوو. زموږ همکار سراج جهید د ورسپانې لوستي.
نن د پیښور د خبرېدونکو مشر ورسپانې خپلې ادارې کې وایي د امریکې لخوا پاکستان ته د بې کوره شوو خلکو د مدد وړاندیز ډیر د ستاینې وړ خبره ده، خو په کار دی چې امریکا پاکستان ته د کولیشن سپورټ فنډ بقایجات هم ورکړي، ځکه چې پاکستان د ترخګرۍ خلاف جنگ کې بوخت دی او د دې امداد سره به پاکستان وکړی شي چې له خپلو متاثرینو کومک او مرسته وکړي. د ادارې په وینا کې وکتل شي نو د ترخګرۍ خلاف جنگ کې له نورو پاکستانیانو زیات د قبایلي سیمو خلک متاثر شویدی او پلکونو قبایل دا وخت د متاثرینو ژوند تیروي. ادارې زیاتوي چې نړیوالې ورورولې د ترهګرې خلاف جنگ کې پاکستان یوازې پریښو دی، خو پاکستان بیا هم لګیا دی په یوازې سر د دې خلاف جنگ کوي. ادارې اخیر کې وایي باید چې نړیوالې ورورولې د پاکستان سره په دې جنگ کې اوګه په اوګه ودرېږي، ځکه چې ترهګرې یوازې د پاکستان نه بلکې د ټولې نړۍ جنگ دی او که نړۍ وغواړي نو د دې منطقې نه د ترهګرې خاتمه کولای شي. بل پلو جنگ رسپن خپل ادریې کلی کې چې د لوی اختر په موخه خلک د سنت ابراهیم پورې کول لپاره د سرو قرباني ورکوي او په دغه موخه بیا سرمنی مختلفو ادارو او یا بیا غریبانو ته ورکل کیږي. د ادارې په وینا کې سهم حکومت اعلان کړي و چې په زور به څوک سرمنی نه راغونډوي، خو بیا هم په کراچۍ، حیدرآباد او نورو ځینو ښارونو کې په زور سرمنی اغستې شوې دي او دغه رنګ په پنجاب، لاهور او نورو ښارونو کې د نقلونو ګرځولې شو تنظیمونو دونیم سو کارکونان نیول شوی دی. ادارې زیاتوي چې دغه شان په کراچۍ کې هم رینجرو 355 کسان نیولي چا چې په زور سرمنی اغستې. ادارې وایي دا هر څه د حکومت د غلطې پالیسۍ له وجې شوی دی. کچري حکومت د سرمنو راغونډولو لپاره یو واضح کړنلار خپل کړې و نو اس کله بداسي نه کېدل. ورسپن اخري کې لیکي د سرمنو نه غټ آمدن راځي، نو په کار د چې څنګه د زکات لپاره حکومت یو نظام جوړ کړی دی، نو چې د خیر ښېګړو د ادارو سره مشوره وکړي شي او د قربانی سرمن را غونډول لپاره هم یو نظام جوړ شي، نو دا شان بعد د سرمن او آمدن د خیر خیګړې په کارونو په خشن ولګي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې د سګانی کال د حج په مراسمو کې د سلګونو کسانو د مړینې په پیښه او نیوز ویک مجلې بیا په افریقایي هیوادونو کې د پولیو ضد پروګرامونو په موثریت لیکنې کړې دي چې مهم ټکي ویل هارون بچانه وره.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي د تیرو 25 کلونو په موده کې له حج سره په تړلو پیښو کې زرګونه کسان مړه شوي دي. په 1999 کال کې په مکه کې د حاجانو په ټیل ماټیل کې 1,400 خلکو ژوند له لاسه ورکړو، خو په مینا کې چې حاجان ورته د شیطان په علامتي توګه وشتلو لپاره ورځي، په بېلابېلو وختونو کې د حاجانو د ګڼې ګڼې ډېرېدو له وجې د هغوی د مړینې پیښې رامنځته شوې دي. د تیر زیارت ورځې پیښه د حج مراسمو د دوو مهمو ځایونو ترمنځ په یوه لار کې وشوه. شاوخوا 1,600 حاجانو له پیښې مخکې شپه له مینا په ګیر چاپیره دښته کې وکړه. د سګنی حج لپاره شاوخوا 1,70 روغتیایي ډلې یا میډیکل ټیمونه د بیلابیلو مراسمو په ساحو کې ځای پر ځای کړل شوي ول تر څو حاجانو ته بیړني صحي خدمتونه ورسوي. د سعودي حکومت په دې وروستیو کلونو کې د مسجد الحرام او شاوخوا سیمو یې د پراختیا چارې پیل کړي او له همدې کبله یې سږ کال د حج لپاره د تلونکو کسانو شمیر محدود کړی و. دا به وروسته وکتل شي چې د دغو مقدسو ځایونو پراختیا به حاجانو ته څومره اسانتیاوې برابر کړي، خو په لیکنه کې هم روانه میاشت په مکه کې د یو کرین پریوتو په پیښه کې د څه د پاسه 100 کسانو د مړینې پیښې ته په کتو سره ویل شوي چې دغه پراختیایي پروژې حاجانو ته د ګټې رسولو پر ځای د هغوی د نارامۍ حتی د مړینې سبب شوي دي. لیکنه زیاتوي د مینا غمیزه سعودي چارواکو ته پیغام ورکوي چې د حاجانو د ګڼې ګڼې کنټرولولو لپاره نوي او جدي تدابیر تر غور لاندې ونیسي. بلخوا د نیوز ویک مجلې په یو لیکنه کې راغلي د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې پر ورځ نایجیریا د هغو هیوادونو له لیست څخه وېستا چېرته چې ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ناروغۍ د لګېدو پیښې ثبت کیږي. په دغه افریقایي هیواد کې په تیر یو کال کې د پولیو یوه پیښه هم مخته نه درغلي. لیکنه کاږي د روغتیا نړیوال سازمان هغه یو هیواد ته له پولیو څخه د پاک هیواد سند ورکوي چې په پرله پسې 3 کلونو کې هیڅ یو ماشوم ته پکې د ګوزن ناروغي ونه لګي. د روان کال په اگست کې تر هغه وروسته چې په سومالیا کې د یو کال په موده کې د پولیو یو پیخه هم ثبت نشوه، په افریقایي هیوادونو کې د پولیو د بشپړ خاتمې لپاره هیلې زیاتې شوې. خو داسې اندېښنې بیا هم موجود دي چې د افریقا په ځینو هیوادونو کې ښایي ماشومانو ته پر وخت د پولیو ضد واکسین و نه رسول شي چې دغه کار به له دغو هیوادونو د پولیو ناروغۍ په مکمله توګه د له منځه وړلو چارې ټکنۍ کړي. لیکنه زیاتوي په روان 2015 کال کې په نړۍ کې ماشومانو ته د پولیو لګېدو 1,40 پیښې مخته راغلي چې 2 په پاکستان او 9 په افغانستان کې ثبت شوې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د روسیې او امریکې ولسمشرانو د ملګرو ملتونو په سګنۍ غونډه کې د شام او یوکرین په حالاتو خپل مخالف نظرونه څرګند او یو بل ملامت کړل. اوباما او پوتین دواړو خپلو خبرو ته قوي دلایل هم وړاندې کړل. تفصیل به په راپور کې لوي د مې وروسته وړاندې کړو. د مشال رادیو د خبر مرکزی سانګي په نیویارک کې د امریکا او د روسي د ولسمشرانو ترمنځ د لیدنې په اړه په راپور کې لیکلي، پرون دواړو مشرانو په خپلو ویناو کې پر یو بل نیوکه وکړي. په یوکرين او شام کې یو بل په دې تورن وبلل چې د نړیوال استحکام د خرابولو لپاره لمن وهي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شام د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ کوونکو نه یادونه وکړه او ویل ځنې نړیوال طاقتونه داسې برخورد کوي چې د نړیوال قانون د جمهوریت له اصول او د بشري حقوقو څخه په ټکر کې ودرېږي. نو موړي ویل نو آیا د بشر لوست ملاتړ کول پکار دي؟ څوک چې د درنو بمونو په غورځولو سره د معصوم ماشومان او ولسونو عامه وژنه کوي. نو موړي زیاته کړه امریکا دې ته تیار ده چې د روسیې او د ایران سره په ګډه چې د شام ملګري هیوادونه دي د دغه هیواد د شخړې د ختمولو لپاره کار وکړي، خو د دې لپاره به دا ضروري وي چې د اسد نه د واک د انتقال په اړه خبرې وشي. له باراک اوباما نه پس ولادیمیر پوتین په خپل وینا کې ویل دا یو ستر ستره اشتباه ده چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې د ماتولو لپاره د بشار الاسد سره مرستهونه شي. نو موري زیاته کړه دا باید ومنل شي چې دا یوازې د اسد امنیتي ځواکونه او کوردی مقاومت کوونکې دي چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد جنگيږي. د امریکا او روسي ولسمشرانو باراک اوباما او ولادیمیر پوتین په داسې حال کې خپل مخالف نظرونه په خپل ویناو کې وړاندې کول چې د ملګرو ملتونو د اسمبلی په تالار کې د یو بل د وینا د اورېدو لپاره موجود نه و. پوتین امریکا په دې ملامت کړه چې د ده په وینا د اسد مخالفینو ته وسلې ورکوي چې دې کار سره د اسلامي دولت وسلواله ډله حمایه کیږي. دواړه مشران د یوکرین په موضوع هم د یو بل سره په ټکر کې وو. اوباما د کرایمیا سیمې د روسي سره د یوځای کېدو په اړه وویل که نړیواله ټولنه دې ته پاملرنه ونه کړي نو داسې پیښې په نړۍ کې په نورو سیمو کې هم مخې ته راتلی شي. اوباما زیاته کړه د ملګرو ملتونو د بندیزونو موخه دا نه ده چې روسیه دې د انزوا یا یوازیتوب ښکار شي، بلکې دا د دې لپاره لګېدلې دي چې د پولو د بیا ټاکلو مخنیوی وشي. خو د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا دې خبرې ته اشاره وکړه چې د ده په وینا امریکا د پخواني شوروي اتحاد نه په بیلو شوو هیوادونو کې انقلابونه صادروي. نوموړي ناټو سازمان باندې نیوکه وکړه چې ختیځې اروپا ته یې خپې وغځولې، هلته انقلابونه راوپارول او دا هر څه د یوکرین د پخواني ولسمشر ویکتور یانوکوویچ په دورې حکومت کې خپل اوج ته رسیدلی و. نوموړی وایي د پخواني شوروي اتحاد هیوادونو ته یو غلط انتخاب په مخ کې کیښودل شو چې یا دې د غرب سره شي او یا هم د شرق سره. پوتین او اوباما دواړو وروسته د ماښام د ډوډۍ پر مهال په داسې حال کې د یو بل سره ولیدل چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم موجود و. په دې موقع په اخیستل شوي انځور کې ښکاري چې دواړه مشران د یو بل سره د مشروبو ګیلاسونه جنګوي. پوتین مسکی دی او اوباما جدي.
دا مشال ریډیو دا.
د ډان وسپانی په ویداریا کې راغلی چې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په اویایم عمومي غونډه کې ګډون کوي. په عامه توګه داسې فکر کېده چې نوموړی به د دې سفر پر مهال د خپل هندي سیال نریندرا مودي سره هم ملاقات وکړي، خو داسې ښکاري چې دا به امکان ونه لري. زموږ همکار منور شاه درته د دې ادارې مهم ټکي وړاندې کوي.
د ډان ورځپاڼې په دې اداریه کې ویل شوی چې که څه هم د نواز شریف او نریندر مودي ملاقات کېدل ممکن نه ښکاري، خو تمه ده چې میاں نواز شریف به د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې هڅه کوي چې د نړۍ پام د هند سره په کرخه یا لاین آف کنټرول د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ اړخته راوګرځوي. د ورځپاڼې په وینا د ترهګرۍ خلاف د امریکا او هند د ګډې مبارزې فیصله او دا راز په اول وار د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکي مذاکرات څرګندوي چې پاکستان لپاره په دې حالاتو کې د هند خلاف خپل موقف په نړیوالو منل څومره مشکل دي. په خاص توګه امریکا او هند دواړه د پاکستان نه د ممبئی ترهګر بریدونو کې د تورنو کسانو خلاف د کاروایي غوښتنه کوي او د کشمیر ذکر هم صرف تر دې حده کوي چې هلته وسلوال بریدونه سیوا شوي دي. ورځپاڼه لیکي د نواز شریف نه خپل ولس او پوز تمه لري چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې به د کشمیر مسله په مؤثره توګه وړاندې کوي، خو په موجوده حالاتو کې دغه ډیره ګرانه ښکاري ځکه چې دې مسله کې د هند خلاف نړیوال حمایت ترلاسه کول یو مشکل عمل دی او تر دې دمه یې نواز شریف د ترسره کولو لپاره خپل پالیسي هم په ډاګه کړې نه ده. بیا نوموړی د هند سره د مذاکراتو سلسله هم جاری ساتل غواړي، نو ځکه د هغه لپاره د دغه هیواد خلاف سخت موقف اختیارول یو بل مشکل دی. ورځپاڼه د پاکستان د خارجه چارو د سیکرټري اعزاز چودري په حواله لیکي چې هیواد به یې سیمه ییز امن کې خپل کردار نړۍ ته وړاندې کوي او دا راز به د هند سره لاین آف کنټرول او ورکینګ باونډری باندې د کړکیچ اړخته د نړیوالو پام راګرځوي. خو د ورځپاڼې په وینا داسې ښکاري چې دا موضوعات به د هند او پاکستان ترمنځ تعلقاتو ښه کولو کې کوم لوی کردار ترسره نه کړي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې د هند او پاکستان وزیر اعظمان په نیویارک کې د یو داسې خبرونه ول چې دواړه به د ملګرو ملتونو کلنۍ غونډې په سنډو کې له یو بل سره وګوري، خو اوس ویل کیږي چې دغه ملاقات به نه کیږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر موضوع پامیر ساحل په لاهور کې د جنوبي آسیا چارو لپو امتیاز عالم سره خبرې کړې.
پدې ورستو کې چې د خامی سلامتیا د مشیرانو خبرې منسوخې شوې نو اوس پاکستان خپل رد عمل او خود یو خواته موږ وایو چې خبرې دی پیل شي او شرطونه دی نوي داخه خبره ده چې شرطونه باید نه هن کېږي دی نه پاکستان موږ مخکې هم خبرې کړې دي پر ټولو مسلو مو خبرې کړې دي پر ترهګرۍ کشمیر او پر اوبو مو خبرې کړې دي خو اوس د دواړو هیوادونو طبیعت خبرو ته نه دی جوړ
نو تاسو ته نه ښکاري چې د تیر ځل په څیر به نړیوال ټولنه یا ځواکمن هیوادونه اسلام آباد او نوې ډیلی د خبرو میز ته ور حاضر کړي
تیر ځل چې د روسیې په اوفا کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو ترمنځ خبرې شوې وې هغه هم د روسیې چین او امریکا په وینا او منځګړیتوب شوې وې اوس هم ویل کېږي چې وزیر اعظم نواز شریف چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له عمومي مشر بان کی مون سره ولیدل نو هغه ورته ویل چې له هند سره دې خبرې وکړي نواز شریف چې له چا سره ګوري نو هغه ورته وایي چې له هند سره دې دروغې خبرې وکړي هند ته اهم ټول وایي چې له پاکستان سره دې خبرې وکړي خو ما تخکاری چې په ملګرو ملتونو کې به موږ پر یو بل د تورونو پورې کولو یو بل پړاو هم تر سره کړو اوس چې نواز شریف به په ملګرو ملتونو کې د وینا پر مهال د هند په مداخلې او حملو او کشمیر په اړه خبرې وکړي نو تاسو به وګورئ چې هند به په ځواب کې خبره تر لرې یوسي
امتیاز عالم صاحب په دواړو هیوادونو کې څوک نه غواړي چې اړیکې خوشي او له دې څخه ګټه پورته کوي
د لوګو کا رول بدلتا را ہے کبھی اسٹیبلشمنٹ روکتی ہے کبھی اسٹیبلشمنٹ کرنا چاہتی ہے
د مختلف خلکو رول بدلیږي په دواړو هیوادونو کې کله اسٹیبلشمنٹ د روغې د عمل مخه نیسی کله روغه کوي کله چې پوزي حکومت وینو اسٹیبلشمنٹ له هند سره اړیکې خکول غواړي او هند هم له پوزي امیر یا ډیکټیټر سره خبرې پر مخ وړي خو چې کله سیاستوالان واکمن شي نو بیا اسٹیبلشمنٹ یہ پخی کش کوي بل په هندستان او پاکستان کې داسې سغدريزه ځواکمنې ډلې دي چې په جنگي جنون یا لیونتوب خپل سیاست پر مخ وړي او ډېر پیسې ګټي د مثال په ډول بی جی پی ته وګوري جماعت اسلامي درواخلې لدې سره بشمار جهادي ډلې دي چې خپل کار کوي نو د هند او پاکستان اړیکې خرابول او اختلافات پیدا کول د دوی کار دی د لوی کاروبار دی او یو ډول سند دی
پاکستان کې درمیان کې چاو پیدا کرنا بڑا کاروبار بڑی انڈسٹری ہے
او اوریدونکو د خبرونه په دی ورخه کې د هارون بچا په واس ټپه
دل درد ټپه وایم هلکا دا موای چې زه خوشاله یم غزل پسر میں نویشتے سر پسر گبدے کلوین سوار لسمیش پو کے راشوا عزت ہم یو زلے سمو گورم دیار دی دنالوے اختر تیرا تو تین انتظار کو میا نا دکڑ مار د سر خا مار وا جد خڑم نو خبر کڑے و دے و ما سما دزل بازار دیوران کو و دیوران شدی بازار بیا را شمیا بات یار گلتا زموائے تو خوشالے نہ خوب لی موت ناراضی نہ سبا کا بلتا روانے گم رفتے نہ زار شم بیا بہو کھوتی دنو بے زوانا تچ پسرو شنڈو زنگے دے لخو باؤں زوانا تجھے پسرو شنڈو زنگے دے لفو بھاؤں زما جانان زما کیوا جد قدم خاوري رانج دستر گوکڑما خدای دی زما کا غنڈی منڈی اوپ سر و غنڈی چلوم تا بساس
د هارون بچا نامو ټپی اورې دی د افغانستان د ننګرهار ولایت د چینو لسوال مشال رادیو ته ویل دی چې په دې ولسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې په سلګونو وسلوال په اصل کې د پاکستان پوځ کسان دي. که څه هم ځینې کارپوهان له دې سره اتفاق نه کوي، خو دوی وایي چې د طالبانو خپل منځي اختلافات، جګړه او د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې ترنګلتیا د داعش ډلې د مضبوطېدو سبب کیږي. زموږ همکار سرالم مومن پیرا پور لري.
د ننګرهار د چین ولسوالۍ چارواکي وایي په دې ولسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې په نوم د افغان ځواکونو سره جنګېدونکي کسان په اصل کې د پاکستان د پوځ کسان دي. که څه هم پاکستان چارواکو پر دې اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستاني پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان دغه تورونه په بشپړه توګه ردوي او وایي پاکستان ته په نورو هیوادونو کې د لاسوهنې نتیجې په تیر وختونو کې معلومې شوې دي او هغوی هغه تېروتنې اوس تکرارول نه غواړي.
پاکستان خپل جنگ روان دی، پاکستان خپل ملیشیا پاکستان ته نشي پورا کولای، نه په افغانستان کې څه ملیشیا ورلګي او دا پاکستان چارواکو ته زما خیال دی دا خطرناکو نتایجو او هغې ته پته ده. افغانستان داخلی مسائل دی، هغې په کار چې بیرته تر سو پورې چې دې اقرار یې نه کړی د دې مسلې هغې حل نشي رانشي.
په چین ولسوالۍ کې د تیر خالي او اتوار په ورځو حکومتي لوري د 95 وسلوالو د وجلو ادعا کوله. دا چین ولسوال مشال رو ته ویلی وو چې داعش وسلوال چې شمیر یې 400 ته رسیده، د دې ولسوالۍ پر 14 پوستو یې بریدونه پیل کړل. بل خو یو تن چې ځان د داعش ویان بولی ادعا وکړه چې 50 تنو پورې یې امنیتي کسانو ته مرګ جوب لاړولې ده، خو دا چین ولسوال د دوی دغه ادعا رد کړي. د دې بای چارو کارپو سعد محمد خان وایي په شورو کې طالبانو او امریکایي ډرون بریدونو داعش ته ډېر تاوانونه واړول او یو شمیر مشران یې ورلو وجل. خورد په خبره د طالبانو خپل منځي اختلافات او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د نه همکارۍ له کبله یا د ډله وس په مضبوطی دو ده.
نو په دې مشخصو سبو کې خو دې کافي مضبوط دي چې ننګرهار او کونړ کې چې افغانستان کې څه تفصیلي افغانستان کې جنرال والی د حکومت او د طالبان ترمنځ نو دې به براه راست فائدې چې کوم ځان واغه داعش تر سي هغوی سره پیسہ هم شته دي.
بلخو د افغان او سیمه ایزو چارو په سمی یوسفزی بیا وایي که څه هم مخکې فکر کېده چې داعش وسلواله ډله د افغانستان په ټولنه کې نفوذ نشي کولی، خو ده په خبره اوس داسې نه ده.
داعش اوس هم فکر کوم داسې ډېره یو قوي ډله نه ده، خو داسې ښکاري چې دوی اوس هم وجود لري په دغه سیمه کې او هغه افغانستان او پاکستان سرحدي سیمې دي. او تر ټولو نه زیات خطرناک دا دی چې د دې اکثره غړي چې کوم دي، ممبران چې کوم دي، هغه د ټي ټي پی د تحریک پخوانی غړي دي چې هغوی په پاکستان کې د پاکستان خلاف د جنگیدلو یو پخوانی تاریخ لري او هغوی ته ټول طریقې معلومې دي، څه ډول د پاکستان خلاف وجنګیږي، څه ډول د افغانستان خلاف وجنګیږي.
سمی یوسفزی زیاتوي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولو په اوږدو کې موجود د داعش وسلوالو لخوا بریدونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خرابېدو سبب کیږي. همداراز په کابل کې کارپو امرالله امان وایي باید چې پاکستان او افغانستان پر وخت داعش مخه ونیسي، ګنې بیا به یې کنټرولول ګران وي.
دغه د داعش چې اخرنی زور د اخوانیزم یا د فناتیکانو یا د فندمنټلیزم د دې لمنه اوارې شوې ده، دا به زه وایم چې نه به په اروپا پارامه پرېږدي که یو ځل یوه جغرافیه د دوی په اختیار کې قرار ونیوه، یا پاکستان یا افغانستان.
امرالله امان زیاتوي په دغه سیمه کې موجود وسلوال ټول زاړه دي او یوازې د ډلو نومونه بدلیږي. د ده په خبره د طالب نوم په داعش بدلیږي او تور اجنډا د سپین اجنډې ځای نیسي.
د کوټي خاروال ډاکټر کلیم الله وایي چې د کرپشن او رشوت خوړلو سخت خلاف دی او د دغه چلن خلاف په خپل محکمه یا خاروالۍ کې عملی کار پیل کړی دی. د ده په خبره په کرپشن بدنام افسران او کارکوونکي ګوښه کړي او کار یې اهلکارو ته سپارلی دی او پر دې سربیره هڅه کړی چې هر کار تر خپل نظر او سار لاندې وساتي. زموږ همکار نیاز موساخیل په دغه اړه له نوموړي سره خبرې کړي او دا راپور یې موږ ته رسولی.
د کوټي شاروال ډاکټر کلیم الله په خبره د فساد یا کرپشن او رشوت خوړلو په خلاف په خپل محکمه شاروالۍ کې عملی کار په شخصي توګه پیل کړی دی.
دلته زراعت مندا خو ګرد موکمه د لاندې سره د لوړ پورې ګرد په خور دوبر دخته ده، گرد رشوت خوری گرد د عوامو د امانت چې دې چې مرته په لاس را کړی دا د ویل ک شیر مادر به سره خو نو زه راغلم اوس په دې محکمه کې د خپل هدف پر ما د دې خلاف ډنډه راخسته ده او ګرد مولي چې زه تراغو پر دېم کم از کم څلور کال به ونسته کول پاچوي.
ډاکټر کلیم الله زیاتوي په دغه اړه بهر په ټولنه کې هم د دغه مسلې په خلاف ژغ پورته کړی دی.
پدی کی کوشش دا چې سیاسي توګه باندې سوشل سایډ باندې موږ همیشه لګیا یو که کانفرنس یې که بله ناستې که بله مجلس یې موږ پدی کی لګیا چې دا عوام حق دا عوام امانت چې ما تا ته په لاس راکړی که پدی کی خیانت کوم په هر ممکن طریقه سي موږ بندو.
د جمعیت علما اسلام فی بلوچستان صوبایي جنرل سیکرټر ملک سکندر ایډوکیټ هم فکر کوي چې په دغه اړه خلکو ته د پوهې ورکولو سخت ضرورت دی.
دلته یو فری سیستم دی نیوکه نسته چې ورور څوک دغه د سرکار خزانه چې دا هغه یو د امانت په توګه استعمال چې دا تصور خو نه دی ورکړل شوی.
د کوټي شاروال ډاکټر کلیم الله وایي چې په شخصي توګه د ده هلې ځلې خو به جاري وي خو د ده په فکر کرپشن رشوت خوړل او په سرکاري مال کې خیانت کول یو اجتماعي مسله ده ځکه د ده په خبره ضرورت د دې دی چې په خلاف یې ټولن هم په اجتماعي حیثیت ژغ پورته کړي.
دا زموږ همکار نیاز موسی خیل اوریدونکو د دې خبرونې راپورونه هم دومره اوس ماستر علي حیدر ته وښه.
خوستا بدر زما گرانے پخی سنزلی دی خوستا بدر زما گرانے پخی سنزلی دی بدر زما گرانے پخی سنزلی دی چیز بطر مطاب بیر تراخ کو دماغ آئے خوستا بدر زما گرانے پخی سنزلی دی خوستا بدر زما گرانے پخی سنزلی دی پین تیزارو لاغے سر دمانگولی دی خوستا بدر زما گرانے پخی سنزلی دی خوستا بدر زما گرانے پخی سنزلی دی
بدر زمگرانی پخی سنزلی دی میاش داختر خکولی خکارش را جان خوستا بدر زمگرانی پخی سنزلی دی رب اوستا گید جانم دیدی دنیم خوستا بدر زمگرانی پخی سنزلی دی خوستا بدر زمگرانی پخی سنزلی دی انتظارو لاغ ایسر دی منگولی دی خوستا بدر زمگرانی پخی سنزلی دی خوستا بدر زمگرانی پخی سنزلی دی